یو افغان جنرال ته برائت ورکړ چې په اتیا مه لسیزه کې ویل کیږي په جنګي جنایتو تورونو. د قرغزستان ولسمشر کورمانبیک بقیف دا راپورونه رد کړل چې ګواکې روسیې ته په خپل هیواد کې د دوهمې پوځي اډې د جوړولو اجازه ورکړې. د انډونیزیا په مرکز جاکارتا کې پر دوو لویو هوټلونو باندې د بمی چاودنو په ترڅ کې نهه تنه ووژل شول. او امریکایي ځواکونه وایي چې د عراق په جنوب کې پر پوځي اډې د یو توغندي د لګیدو له امله درې سرتیري وژل شوي.
او اوس هم اونیس پروګرام ازادي راډیوي مجله.
د ازادي راډیوي مجله.
السلام علیکم، اسد الله غزنفر یم. ازادي راډیوي مجله را سره ده. د راډیوي مجله پروانه غنه کې له ځوان لیکوال او ژباړونکو سید عبدالله ولیزی سره مرکه اوري. نامتو شاعر درویش درانه خپل یو نظم راوروي او خبري ور باندې کوي. په راډیوي قاموس کې د متل پاړه بس لرو. اول د څو فرهنګي خبرونو دا ورېدو بلنه درکو چې لینا شریفی الولی.
د وردګو د کلتوري یون د یو کلن مزل په مناسبت تیره جمعه د کابل ښار په باختر هوټل کې یو غونډه جوړه شوه چې ګڼو لیکوالو، شاعرانو او د افغانستان د ادب او فرهنګ مینوالو پکې برخه واخیسته. په دې غونډه کې د وردګو د کلتوري یون مشر ګل آغا احمدي وردګ د کلتوري یون د یو کلن فعالیت ریپورت ولوست. وروسته بیا لیکوال او صاحب نظر ډاکټر خوشحال روحي د کلتوري ټولنو او جرګو په اهمیت او ضرورت وینا واوروله. د غونډې په وروستۍ برخه کې مشاعره وه. په کندهار کې د وړانګې په نوم نوې غیر دولتي راډیو خپرونې پیل کړې. دغه راډیو چې چلوونکی محمد ابراهیم سپیڅلی دی، په کندهار ښار کې د محمود پاشا د شرکت په مالی مرسته کار پیل کړی دی. د راډیو مدیر محمد ابراهیم سپیڅلی وایي چې وړانګه به تر ډیره حده معلوماتي او تنویری خپرونې لري. افغان لیکوال او مفکر استاد اسد آسمایی وفات شو. د کابل پوهنتون پخوانی استاد اسد آسمایی چې له کابل لسکله راهیسې په فرانسه کې اوسېده، د تېرې چهارشنبه په ورځ مغزي سکته وکړه او وفات شو. استاد آسمایی د فلسفه، ادبیاتو او هنرونو د ساحو صاحب نظر وو او په دغو موضوعاتو باندې په پښتو، دری او فرانسوي ژبو لیکنې کولې. استاد آسمایی د مړینې په وخت 55 کلن وو.
په افغانستان کې لتیر یو کال راسي د ماشومان لپاره د کتابونو چاپولو ته توجه یو څه زیاته شوې ده. د کتاب د چارو د صاحب نظر په قول په دې ساحه کې نن سبا ډیر کار مصور خپرندوی ټولنه کوي، خو په دې ټولنې سربیره ځینې نور کسان او نورې ټولنې هم شته چې د ماشوم د ادبیاتو لپاره په هڅو بوخت دي. په دې وروستیو کې د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د کمپیوټر د څانګې د څلورم ټولګي محصل سید عبدالله ولیسی د میژیانو په باره کې پوښتنې او ځوابونه په نوم یو کتاب ژباړلی او خپور کړی دی. ښاغلی ولیسی په دې سربیره ځینې نور فرهنګي کارونه هم کړي دي. له ده سره د مرکې د اورېدو بلنه درکوو. شغله ولی سید، تاسو محصلی از سبق هم وایست، خو ورسره مو کتابونه هم چاپیږي، لیکنی هم کوي، ژباړې هم کوي او کمپوز او دا ډیزاین او دا کارونه هم کوي. د ټولو کارونو ته څنګه رسیږي؟
ما خپل ځان ته پروګرام داس جوړ کړی دی چې زه وکولای شم هم درس ته وخت ورکم او هم لیکوالی، چې ځان ته لیکوال نشم ویلی خو بیا هم ډیره مینه لرم د لیکوالۍ سره او د خپله یوه جاریه صدقه ده. دو ته مې هم ډیر زیات وخت ورکړی دی او ډیره مینه لرم چې څه لیکم.
نو وخت څنګه ورکوې؟ فرضاً د ورځې لاړ سې پوهنتون ته درس وایې، طبعا غزه چرشی غورزنی کارونه هم یغه درسونه به تعقیب کې آیا په دې رسمي ورځو کې به ماشه مخصن کینی لیکنی وشبارنی کې کدی رخصتو یو په ورځ کې کدی جمی په رخصتی کې دا وخت څنګه ورکه
ک تاسو دا ویم چې د درس نه بغیر ز تفریده پاره چرته نه زم د تفریح وخت می ټول د درس نه اضافي کوم کارونه چې دغه په وخت کې وقف کیږي دا یو فطری عادت دی د ماجزه تفریح
سم نو که څوک تفریح ونه کی ستوم نه بنی
دا خبره هم د خو ماته د خپل لیکوالۍ کې چې زګوته وایم د خپل ماته او تفرید زکه زه د نوې شان سره مخامخ کیږم او نوې شان ز خپل لیکم نو دا ماته ډېر زیاته په زړه پوري وي
د خپل لیکنو او ژباړنو پیسې کې څه وایس
د مکتب په سمسن کې او ما د کمپیوټر په اړه باندې مې یو کتاب لیکلای و چې نوې مایکروسافت وینډوز
لیکلای مو کوم ژباړلای
و
لکه مې چې
د انګلیسي ژبې نه مې ژباړلای و
په انګلیسي نه په خوځ دا و
انګلیسي په خوځ دا او هغه کتاب کې ګڼه دوکه واچ ما په وخت کې درس ورکول او څومره چې ما تجربه خسته کتاب می اپډیټ کول او سره وا کتاب چې کله بازار ته وته خلکو ډیر زیات په کتاب باندې تشویق کم نو دا واجه واچ ز لیکوالۍ ته نور هم وهڅیدلم ورسته لغونه د ماشومان د پر اسلامي لارښود واچ ما په باندې کار وکړ هغه می ولیکل
او کتاب خودی چاپ کړی هم دی
بل کتاب چاپ شوی دی او بل کتاب چې د نږدې ورځ کې ماش باړلای او هغه چاپ شول دی میګیانو په اړه پوښتنه او ځوابونه دي
دغه دی میګیانو په اړه پوښتنه او ځوابونه د هم د ماشومانو لپاره کتاب دی تاسو د دې میګیانو موضوع ول انتخاب کړه حشرات خډیرو حیوانات خډیرو
ماشومان کولای شي چې میګیان مخامخ وګوري په هر ځای کې په کور کې کلش دی لوبي کده میګیان سره کار وی او په دو کتاب کې د میګیانو څو پیغامونه دي د ماشومان د لپاره مثلا کلچ په میګیانو باندې ستونزې رسی د سره کم یو د بل سره همکاري کا کلچ دوی د دوی مشر د دوی میګتون ته خوړه راوړي څنګه په نورو باندې ویشي
د نن ماشوم سره بمرسته وکړي چې په ټولنیز ژوند کې کامیاب وسی د ټولنیز ژوند لپاره درسونه دي پکې
د ټولنیز ژوند لپاره ډېر درسونه په دو کې دي
شغله ولې سید نور په کوم کارونو کار کوي څه د لاس لاندې لري څه غواړي ویلې کوي چاپې کوي
خپل اوس جاج اخبار دی چې محلانه اخبار دی د ځوانان د خول د پارم د شروع کړای دی ملګری د چلو او برلاوه د دونه په درسونو کې چې د مونږ اخیرنی کال د ډیر زیات مصروف یم خو زه بیا هم غواړم چې د ماشومان په برخه کې د ماشومان د ژباړې برخه کې د لیکوالۍ برخه کې هم کار وکم
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري
په افغانستان کې د استقلال د تاریخ په اړه شاوخوا نیمه پیړۍ په رسمي لیکنو کې د نادر خان نقش خورا مهم شول کېده او د امان الله خان د نقش د تټول او هڅه روانه و خو د ثور له کودتا وروسته بیا لږ ډیر تر ننه پوري د استقلال د پیښو د ذکر په وخت د نادر خان د څنډې تکول او هڅه وینو د تاریخ نقادان وایي چې تاریخ معمولا د برلاسو ډلو لګټو ورزوګانو سره سم لیکل کیږي او بدلی چې را بدلی شي په بنگلاديش کې په دې ورستیو ورځو کې دغه هیواد د تاریخ د نوي تعبیر په سر لانجه هم د قدرت او تاریخ د رابطې یو نوی او تازه مثال بللی شو په دې اړه د فرانس پرېس اژانس یو راپور مخفي اساسي لولي
په بنگلاديش کې په دې ورستیو ورځو کې د دوو لویو سیاسي ډلو ترمنځ چې مشري د دوو سیالو کورنیو په لاس کې ده یو ځل بیا اختلافات تاوده شوي دي خو دا ځل د اختلاف موضوع له تاریخ سره تعلق لري د فرانس پرېس اژانس له راپور سره سم د بنگلاديش د دوو لویو رقیبو ګوندونو ترمنځ تازه نندرې وروسته تر دې راولاړې شوې چې د عوامي لیگ ګوند د مشر شیخ حسینی حکومت د بنگلاديش په ملي موزیم کې د بنگلاديش د معاصر تاریخ سره اړوند درې ګالری بندې کړې د بنگلاديش د کابینې غړی تاج الاسلام وایي چې په دغو ګالریو کې نندارچیانو ته داسې ورښودل کیږي چې د بنگلاديش د خپلواکۍ په مبارزه کې اساسي نقش د جنرال ضیاء الرحمن و حال دا چې ضیاء الرحمن په هغه وخت کې یوازې د پوځ یو جګړن و او دای له هغو دریو پوځي ډلو یوازې د یوې ډلې مشر و چې د استقلال په مبارزه کې برخه واخیسته د میرمن حسینې د کابینې وزیر تاج الاسلام وایي چې په دغو ګالریو کې د بنگلاديشي ملت پلار او د خپلواکۍ د مبارزو لارښود شیخ مجیب الرحمن په هیڅ کې حساب شوی او په نقشې سترګې پټې شوې دي. نو په همدې دلایلو د دغو کالریو بندول او له سره جوړول ضروري ښکاري. شیخ مجیب الرحمن د بنگلادیش د اوسنۍ صدر اعظم شیخ حسینې پلار وو او جنرال ضیاء الرحمن د بنگلادیش د اوسنۍ حکومت د رقیبې ډلې د مشرې میرمن خالده ضیا میړه وو. دغو دوو میرمنو په تیرو دوو لسیزو کې څو ځله له یو بله انتخابات ګټلي دي. په وروستیو عمومي انتخاباتو چې اته میاشتې پخوا ترسره شول، د میرمن حسینې ګوند د میرمن ضیا ګوند ته سخته ماته ورکړه. د میرمن حسینې پلار شیخ مجیب الرحمن 9 کاله پخوا د بنگلادیش د استقلال په غرزو پرزو کې د خپل هیواد سیاسي مشري کوله، او چې بنگلادیش له اوسني پاکستانه آزاد شو نو شیخ مجیب د چارو واګې په لاس کې واخیستې. مجیب له 15 کاله واکمنۍ وروسته د 1975 په اوړي کې په یوه پوځي کودتا کې د کورنۍ له اکثرو غړیو سره ووژل شو. له دې پیښې څو میاشتې پس جنرال ضیا قدرت ته ورسید. جنرال ضیا هم 15 کاله وروسته ووژل شو. په تیرو 24 کلونو کې چې په بنگلادیش کې میرمن حسینه او میرمن ضیا څو ځله قدرت ته رسیدلې دي، نو هر یوې د خپل حکومت په وخت هڅه کړې چې د بنگلادیش تاریخ د خپلې ډلې او کورنۍ په خوښه او په ګټه ولیکي. په وروستیو ورځو کې د موزیم د 3 ګالریو بندېدل او په نوي ډول ترتیبولو ته یې اقدام کول د دې هڅو یوه تازه او وروستۍ بېلګه ده.
متل څه ته وایي؟ څنګه یې تعریفولی شو؟ منابع کومې دي؟ د راډیو ادبي قاموس په روان بحث کې استاد نجیب منلی د متل په اړه خبرې کوي.
متل چې په فارسی کې ورته ضرب المثل وایو، په عربي کې یوازې مثل ویل کیږي، او په اروپایي ژبو کې د لاتیني نه اخیستل شوې کلمه پرو ورب دی.
په دې فارسی کې ولې ورته ضرب المثل وایي؟ نو دا هم عربي ترکیب دی.
په دې خاطر چې په عربي کې مثل وهل کیږي، نو د هغې په خاطر فارسی دغه عمومي ترکیب راخسته ده چې د ضرب المثل دی.
موږ به په پښتو کې وایي چې پخوانو متل کړی دی.
پخوانو متل کړی، موږ متل کوو.
او په اروپایي ژبو کې،
اروپایي ژبو کې متل پروورب د دوو کلمو نه جوړ شوی دی. لاتیني کلمو نه پرو د یو شي پر ځای، او ورب خبرې، یعنې د خبرو پر ځای. داسې یو څه چې د خبرو ځای نیسي.
که زه وایم چې ژنده که د پلار ده هم په وار ده، دا په حقیقت کې د دې خبرې ځای نیسي چې هر چا ته باید خپل نوبت ورکړو. داسې مطلب دی؟
داسې مطلب دی. هغه علم چې متلونه تحلیلي په متلونو باندې کار کوي، د متلونو په واقعیت باندې ځان پوهوي، هغې ته پرمیولوژي ورته وایي. او هغه عملیات چې د متلونو په راټولولو او د هغې په لیکلو باندې ولاړه ده، هغې ته پرمیوګرافي وایي. د متل تعریف د ادبیاتو او د ژبې د علومو پوهانو داسې کړی دی چې هغه لنډه معروفه د ولسي پوهې ښکارندویه په اسانه په یادو کې د ساتلو وړ جمله یا وینا ده چې اخلاقي ټولنیز واقعیتونه په یو تثبیت شوي شکل بیانوي او ولسونه یې له یو نسل نه بل نسل ته په میراث پرېږدي. نو دلته د وجیزې او د کلمات قصار او د نورو سره توپیر هم معلومیږي، په دې خاطر چې دا یو تثبیت شوی شکل دی، یعنی چې د ټولنې ډیر خلکو په دې باندې سره موافقه کړې چې په همدغه شکل به استعمالیږي. ایجادونکی معلوم نه دی، د کلمات قصار او د وجیزو ایجادونکی معلوم دی، پوهیږو چې چا دا خبره کړې ده.
ګوره استاد منلی، کله کله یوه مصره متل سي نو ویونکی معلوم وي.
کله داسې کیږي چې یوه مصره، یوه خبره، یوه وجیزه متل شي، دومره مشهوره شي چې څوک بیا د اصلي ویونکي په غم کې نه وي، ټول خلک ومني او خپلې کی.
اوس دا فارسی کې وبښه یو متل دی، اوس وای او بغیر ست پاره گردد باز با هم آشناست. اوس دا ډیر زو وروسته پوسه مچ د صاحب اصفهانی دی او بیت یو مصره ده.
نو اوس دغه تفکیک اسانه خبره نه ده. مثلا د فاروقی په دیوان کې دا مفهوم ذکر شوی دی چې خټکی له خټکی رنگ اخلي. نو ځینې خلک وایي چې په فارسی کې دغه متل د فاروقی د دیوان نه راغلی دی، مګر که په فارسی کې د فاروقی دیوان نه راغلی، په دې نورو ژبو کې ولې دا متل راغلی دی؟ په ډیر ګمان د فاروقی دیوان ته دغه جمله له متلونو نه ورغلې ده. په هر صورت د وجیزې عمده خاصیت دا دی چې د هغې خاوند معلوم وي. د متل دپاره بل ټکی ډیر جالب دا دی چې په ټولو ټولنو کې د متل دپاره کیسې جوړې شوې دي. دا کیسی واقعی کیسی نه دی چې د متل هغه منشأ تشریح کی، مګر د متل د مفهوم د خط تثبیت په خاطر ځینې خیالي کیسی جوړې شوې دي چې هغه هم بیا د ټولنه کې ویل کیږي او کله سره داسې فکر کوي چې دا کیسی واقعا د متل اغه منشخ کرا کی
استاد من لای یو وخت مخبل د متلونو قصې ټولول سل یو نیم سل میټول کړي په خو کې بیا دین داسې وي چې په تاریخي شخصیتونو پورې بتړلې وي لبارامه شادي آرامه ویل به چې د خوشحال خان زوی او بارام خان او د خو تاریخ برخه ده او خوشحال زنی خوشحال نه نو دا متل جوړ شوی دی نورم داسې متل
خوشحال خټک په درنو درن پس په کوس پکا دا هم همدغه سیو شه دی چې د خوشحال پور دل شوی دی مګر د خوشحال په دیوان کې نشته،
یعنی کله تاریخي شخصیتونو نمونه هم پکې راغلي خو دا مشکل ده چې څوک وایي چې دا تاریخي حقیقت لري،
دا مشکل څوک وایي چې حقیقت شرایط داسې راغلي دي چې دغه نوم سره تړل کېدل یې د متل د بقا لپاره یو وسیله ګرځېدلې ده. شیخ فرید خو پټه بهتري ده، کېدای شي موږ د یو فرید پور وتړو، دا چې کوم فرید دی هغه تصمیم نیول اسانه خبره نه ده،
او بلکې دا بهتري ده چې کومه موسیقي پیدا کوي کومه قافیه پیدا کوي هغه به له فرید سره لګی شي، ممکن هغه د متل هغه د موزیک ضرورت د کلمه فرید کړي، داسې هم کېدای
شي، داسې هم کېدای شي. نو دغه ټول داسې حالات دي چې په هغې کې مونږ د متل هغه اصلي منشأ یا اصلي ویونکی د لاسه ورکړی دی، په وجیزو کې اصلي ویونکی لا هم زمونږ په یاد دی.
استاد منلی که یو بل فرق هم وکړو، کلمات قصار یا وجزه دا ممکن دسی چې عوام وربند پوسی او ممکن عوام وربند پونسی، صرف د خواص لپاره، صرف د هغو خلکو لپاره چې ډیر لوستي دي، لیکن د متل خدا شرط هم دی چې ولس باید پی پوی خامخه، یعنی دا هم یودی په فرق کې ذکر ولای سو
متل ولس جوړ کړی دی، نو د سنت متل باندې باید ولس پوی، مګر متل د ولس د پوهی
نو چاته ډیر وخت یو متل باندې سړی نه پوهیږي چې قصه ولولي سم پی پوسی. فرضاً وایي د غله په ګیره کې خلای دی، دا که څوک د اول وار لپاره اوري نه پی پوهیږي، مګر بیا بیا یې واوري، خو که هغه قصه واوري نو بیا پی پوهیږي چې دا متل څه ته اشاره کوي، په کوم ځای کې باید استعمال سي. البته دا نقش هم لري د متلونو کې، خو په هر حال یوه منبع ظاهراً د متلونو له کیسو سره تړلې ده، یوه منبع هم لکه مخکې تاسو هم اشاره وکړه د لویو شاعرانو ځینې مشهورې مصري هغه په خلکو کې دومره مشهور سي چې په متل بدلی سي، دا یې بله منبع سوه. نورې کومې منبع متلونو ته قایلېدای سو؟
نورې په خپله د ټولنې تولید دی، د ټولنې د پوهې تولید دی. متل د یوې ټولنې انګیرنې راخلي، نو په دې خاطر په متلونو کې د شي تضاد هم موجود وي. ښه وکه په سین کې واچوه،
یعنی ښه په هر حال ښه دي،
یعنی ښه په هر حال ښه دي، مګر دې په مقابل کې بیا وایو چې ښه مه کوه بد نشته، یعنی چې بد له خو زیږي.
سرچپه ده،
سرچپه مفهوم افاده کوي. د دې علت هم دا دی چې په ټولنه کې دغه ټول واقعیتونه موجود دي، او د دغه واقعیتونو د بیان دپاره ټولنه ځینې وسایل کاري چې متلونه دغه وسایل د جملې نه دي، نو د ټولنې انګیرنې په دې کې داخلي دي. د بلې خوا په متل کې د بلاغت اصول په اعلی سطحه استعمالیږي. متل لنډ دی، متل کې تشبیه او استعارې ډېرې استعمالیږي، متل کې همغږۍ یا سجع ته ډېره زیاته پاملرنه کېږي،
کتابونه دریابونه دي،
متل کې طنز شته، او حتی طنز ځینې وخت داسې کلمات هم استعمالیږي چې په یو مهذبه ټولنه کې د هغې ویل ناممکن دي، بی ادبي ښکاري. هغه د دې خاطره چې د ټولنې له اخلاقي معیارونو نه ځان لري کوي، د هماغې خاطرې اثر زیات دی.
ډېر داسې متلونه هم شته چې ډېر قوي او اغېزناک طنز لري، البته پوچي کلمې پکې نه وي. یو متل دا مارویدلې و، قصه مې مارویدلې وله، وایي د امیر دوست محمد خان په وخت کې یو قاضي و، یو څوک راغلی و ورته چې هغه خپله انا حلاله کړې وه، وژلې وه. قاضي ته یې ودراوه چې دا کار دې ولې وکړو، وایي ده ویل چې څه توره تېره وه، څه ابۍ ورسته وه، یعنی د غلط استدلال لپاره دوه خبره وه. ظاهرا په دې کې پوچه کلمه هم نشته، خو دغه استدلال خپل یو طنزي استدلال دی.
په هر صورت د بلاغت یو ډول دا دی چې کلمې ته یا جملې ته سړی شدت ورکوي، لوستونکی اوریدونکی تحریکوي،
مبالغه پکې
د مقابل لوري احساسات راپاروي، نو دغه هیجاني حالت ورنوتل دا هم د متل یو برخه ده. د متلونو یو بل استعمال چې غیر طبیعي استعمال دی، هغه په ادبیاتو کې راغلی دی، هغه په انګلیسي کې ورته ویلریزم وایي. د چارلز دیکنز د ناول د یو کریکټر له نامه اخیستل شوی دی چې کریکټر ویلر نومیږي. او هغه متلونه داسې ډول باندې استعمالوي چې د خپل ځای نه وتلي. مثلا د یو چا ښځه مړه شوې ده، خبر راشي د پلانې ښځه مړه شوه، او ته ووایې چې د هرې تیارې پسې رڼا ده. دا یو متل دی. د غمناک خبر سره یو ځای کول یو ډول تضاد ښکاره کوي، مګر په عین حال کې دا هم رسوي چې کېدای شي دغه سړي دپاره د دغې ښځې موجودیت په غم بدل شوی و. نو د متلونو دغه ډول استعمال ته ویلریزم وایي. زموږ په ادبیاتو کې یو بل شی چې ډېر مهم دی هغه دا دی چې په شعر کې د بلاغت په صنایعو کې متلونه راوړل کېږي او د متلونه استفاده کېږي، او دا یو هنر ګڼل کېږي،
یو بدیعي صنعت دی.
بدیعي صنعت دی چې ارسال المثل ورته وایي. لکه د جمله بلاو سر ته نسانی ده، خرڅاوشي لټغوایي په قصابانو، چې حمید بابا ویلی دی. زمونږ په نوي ادب کې، په معاصر ادب کې، خصوصا زمونږ په رادیو تلویزیونی ادب کې هم له متلونه ډېره زیاته استفاده کېږي. په دې معنی چې که چیرې زمونږ لیکوال وغواړي چې یو کرکټر ولسي څیره واخلي، نو په هغه باندې متلونه ډېر وایي. دلته د متل د ویلو نه هدف دا نه دی چې خبره پې تقویه شي. د متل د ویلو نه هدف دا دی چې د هغه کرکټر کلیوالی توب او ساده توب ښکاره کړي.
په دې وروستیو اونیو کې د نامتو شاعر درویش دورانی د شعرونو تازه ټولګه چې دا بوټي بلونګ شي نومیږي له چاپه راووته. په دغه کتاب کې چې 192 مخونه یې دي، د شاعر نوي غزلونه او نظمونه لوستای شو. ښاغلی درویش دورانی اوس د همدې ټولګې یو نظم راوروي. ورپسې به د دې نظم په اړه د ښاغلي دورانی خبرې هم واوري چې په کوټه کې زموږ له همکار بارکوال میخیل سره کړي دي.
وسوسه پرون مال دلې پیغله وا کهوره، غټ سترګې چې ډکې وې لنوره، بی اختیار نن راغلم د کور خواته، ورته ګرځم کله مخته کله شاته، زړه مې وایي که هغه د بام له سره دلته وویني ما داسې در په دره، په خبره ګوندې پوسی دا په خپله، چې زه ګرځم په دې ځای کې داسې څله، زړه یې وتخنیږي سي لږ ناکراره، لاندې راسي مخته ونیسي هنداره، په نریو ګوتو سم وریشمین ور بل کړي، راوچت د دروازې و خواته پل کړي، بیا را خلاصه ډېره ورو ورو دروازه شي، د سپوږمۍ رنګه یې مخ ترې راښکاره سي، په لټون یې تر هېدلې شا نظر سي، چې کوم وخت زما پر سترګو برابر سي، سمسکا یې پر سرو شونډو راخوره سي، بیرته ننوځي او بنده دروازه سي، خو چې ځي زما زړګی ورسره واخلي، ما راوړی دا غمی ورسره واخلي. پرون ما لیدلې پیغله وکهوره، غټې سترګې چې یې ډکې وې لنوره، بی اختیار نن راغلم د کور خواته، ورته ګرځم کله مخته کله شاته، په دې هیله چې زړګی بله ما واخلي، ما راوړی دا غمی بله ما واخلي، مګر ویره ستا چې دا رنګه ونیسي، چې زه نه غواړم هغسې کار وسي، ناخبره وي هغه له دې په خپله، چې زه ګرځم په دې ځای کې داسې څله، په خپل کار وي بوخته دغه ملغلره، په دا وخت کې سوریا د څه خبره، په دې نیت له خپله کوره را بهر سي، چې د خپل یو ګاونډي کره لږ ورسي، زه ولاړ یم او داسې تر ما تیره، بې خبره بې پروا سي تر ما تیره، دا ونه ګوري چې دغه اوس څه شی دي، سپېره بوټی دي که کاڼی که سړی دي، په دا توګه مې زړګی کړي تر پښو لاندې، ما راوړی دا غمی کړي تر پښو لاندې. پرون مالی دلی پیغله وکهوره، غټې سترګې چې یې ډکې وې لنوره، بې اختیار نن راغلم د کور خواته، یم ولاړې کله مخ ته کله شاته ویرستا چې مې زړګۍ کړې تر پښو لاندې ما راوړې دا غمۍ کړې تر پښو لاندې او کېدای سي چې تش دا رنګه ونه سي تر دې پیش لا هم لویه پیښه وسي چې خبره په دې راسي هغه کله چې زه ګرځم په دې ځای کې داسې څله نو له ډېره قهره اور واخلي لمبه سي په رښتیا یوه پتمنه پښتنه سي چې راوځي نو په لاس کې یې توپک وي څو ګولۍ وروستلي وي او ډک وي سمدلاسه دا توپک و ماته سم کړي د ګولیو مخ چټک و ماته سم کړي پر ماشه باندې پرته ګوته راکش کړي قیامت جوړ سي چې یوه ګوته راکش کړي په سینه کې مې زړګۍ کاندي په نخشه ما راوړی دا غمۍ کاندي په نخشه
درویش صاحب په دې نظم کې چې تاسې مثلا یوه پیغله لیدلې ده چې تاسې ورته هوره ویلې دي بېلابېل پړاوونه راغلي دي مثلا یو ځای وایي کېدای سي چې دا زما زړګۍ ورسره واخلي بل ځای وایي کېدای سي چې زما زړه تر پښو لاندې کړي بل ځای وایي کېدای سي چې مثلا له کوره توپک راوباسي په خوا کې چې مثلا د یوې پیغلې په اړه یا د یو عاشق د معشوقې په اړه چې موږ شعرونه اورېدلي دي په هغو کې یوازې د سترګو د غشو ذکر راغلی دی په دې کې ډېرې نوې خبرې نه دي په دې نظم کې
اوس دا چې نوې دي یا زړې دي په دا خو زه نه پوهېږم خو بهرحال دا زما و ذهن ته یو خیال راغلی و او دا خیال چې یو شاعر و ذهن ته راځي نو هغه کېدای سي چې هغه داسې وي چې په دې خلکو په مزاج کې څه خطرات وي خصوصا ته چې داسې کار کوي که غل غلا ته ځیم هغه سره دا ویره هم وي چې کېدای سي چې زه وویشتل شم دا ویره دا امید هم وي چې کېدای سي زه راواخلم که نه نو دا ضروري نه ده چې دا دې ستا خپله یا دغسې خطرات او خدشات سره ته مخامخ یې خو دغسې کېدای سي او زموږ ستاسو په معاشره کې ظاهره ده چې دغسې پیغلې دا تر خلک نه برداشت دي که نه اصل کې دا زما اوس نووي کتاب چې دی دې کې یو شی پخوا به دا زما په شاعري کې زیاتره په نظمو کې انساني صورت حال و او په دې کتاب کې ځینې دا نظمونه داسې شته هغه کې زیاتره فطرت خبره وي د طبیعت خبره وي د انساني فطرت نو انساني فطرت یو داسې دی چې د انرو ښځه چې چیرې سره نږدې سي که د استاد د شاګرد په حیثیت که د ډاکټر او د رنځور په حیثیت که د همسایه په حیثیت که هسې بل ځای چیرې سره مخامخ سي یو قسم توقعات د یو خوا پیدا کېږي که نه او دغه نظمونه چې ټول دي دا کې یو هم هغه دا زما نظمونه د مینې ځای ته پوره نه دي رسېدلي بس هغه د مینې یو ابتدایي یو څرپ چې د سوی دي بس بیا به ختم سوی دي دلته هم بنیادي طور خبره دغه د انساني فطرت ده چې تا څوک لیدلي که نه نو بیا دا ځینې ځوانان راوکورو شاوخوا راګرځي که نه خو دا ضروري نه ده چې دا د ده شاوخوا راګرځېدل دي او بل طرف ته هم یو جواب مثبت ومومي کېدای شي دا خوا د دې په ردعمل کې یو شدید ډول ردعمل راشي که نه دا د شاعر اوس وسیع دي که نه
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري
موږ ټول د وخت د کموالی شکایت کوو خو په دې باندې ممکن پوره غور ونه کړو چې شیبې څنګه رانه تښتي له یوې نوې سروې سره سم په انګلستان کې د میرمنو د عمر کابو یو کال د جامو په انتخابولو او بدلولو کې تیریږي د دې سروې د نتایجو په اړه راپور وشمار شیدی راوړوي
خزی د خپل ژوند کابو یو کال د جامو په انتخاب تیروي د ټلګراف رسپانې له راپور سره سم د هغه سروې په اساس چې له 2491 نجونو او میرمنو سره د مرکو په اساس شوي معلومه شوې ده چې خزی د خپل ژوند 244 ورځې د جامو په خونه کې د مناسب لباس په انتخاب تیروي په دې سروې کې د 14 کلونو او 18 کلونو ترمنځ خزی او نجونې پوښتل شوې دي د سروې کوونکو په قول هغه لباس چې یو څوک یې اغوندي په دې باره کې ډیر څه راته وایي چې دغه کس د ځان په اړه څنګه نظر لري او یوه ښځه د لباس په انتخاب کې دې ته هم ډیر اهمیت ورکوي چې له نورو بیل کس وپیژندل شي په انګلستان کې د دې سروې په وخت معلومه شوه چې ښځې کله له کوره وځي نو په متوسط ډول 40 دقیقې د لباس په انتخاب کې تیروي نو که میلمستیا او میلو سودا اخیستلو کار اخیستلو او داسې نورو مواردو ته د ښځو له کوره وتل حساب کړو په ټول عمر کې د ښځو کابو یو کال وخت په دې لګېږي چې کوم لباس واغوندي کوم ونه غوندي
د د دې ونې ازادي راډیوي مجله هم دومره وان نور نو اجازه غوړو پیسې توسي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
ساعت یک بعد از ظهر به وقت افغانستان صدای